درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رډیوي مجله خبرو، خو مخکې تر رادیوي مجلې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پینټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې له مخبه یې که عملي شي او نهایي شي تر وړي پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نمایي وایستل شي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. پینټاګون په یو داسې پلان کار کوي که نهایي شي له مخې به یې تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان څخه نمایي امریکایي سرتیري وایستل شي. دا خبره د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي سرچینو په حواله کړې ده. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي دي چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د خپل سرتیرو شمیر نمایي راکم کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی، دا هم ویلي چې که دا پلان نهایي شي نو ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د البته د نمایي امریکایي سرتیرو وتل پیل شي. په عین حال کې یو بل امریکایي چارواکي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته استعفا یو لتم همدا کېدلی شي چې ښایي د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو پر سر له ولسمشر سره اختلافات وو. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ روانه ونې په ابوظبي کې خبرې وشوې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم په ابوظبي کې وو، خو طالبان ورسره ونه کتل. ارکتیر شپه په یو بیان کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه یې ترې کېده ونه کړل. دا خبر پاڼې زیاتوي د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره نه دي لیدلي. ټاکل شوی چې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومې په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د دې کار لپاره تیاری لمخ کې نیول شوی.
د مرغومې د میاشتې اول نیټه د ولسمشر د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سرچینام پروسه د شنبه د ورځې څخه دولس ورځې نور پیلېږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوي مهال ویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به د مرغومي په 13مه او روسیې د سلواغي په 16مه اعلان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکي 1499 کال د وري یا حمل په 13مه نیټه ترسره شي. په خوست کې د سیمایز ادارې په مرسته باندې 1500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ یا یونیسیار لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شوی. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او بې وزلو کورنیو سره $2200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو، داخلي بې ځای شوو، ټولې 1512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړل شي.
وس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو تر رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پرېکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لیمسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. د هنګری ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبرپاڼه کې استدلال کړی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او مقررات یې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې سنډېدلی شي. ولسمشر ایدر چې د صدراعظم ویکټور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بللی. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنو ګواښ کړی چې که ولسمشر ایدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې خو تر هغې مخکې څو ریپورټونه لرو. لومړی ریپورټ دا دی چې د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو پلاوی په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلی دي. د افغان حکومت یو پلاوی هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی خو طالبانو له هغوی سره د کتلو نه ډډه وکړه. ارګ تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوري ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشیني ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل پشان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر زلمی خلیلزاد نشست مشترک با شورای صلح افغانستان و تعداد از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه به نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره پترڅ کې پر ټوئیټر لیکلی دی ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی خلیل زاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همداراز لیکلي دي چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونشي. لبلې خو د سولې په علي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیل زاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نوم افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل د تیر سور زورای سی د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې د سیمینار کوربه و. د دې سیمینار وروستۍ غونډه په ارګ کې وشوه چیرې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیکوالو او فرهنګیانو ته وینا وکړله. په اړه یې د واصل وصال رپورټ اورو. ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبرې کی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پښتو ژبې نابغه لیکوال شاعر او سیاستوال خوشحال خان خټک د افغان ولس په فکر ژوند او لیدلوري ځانګړی اغیز لري او په کار ده چې د فکر او هنر له مختلفو اړخونو وسیړل شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نابغه خوشحال علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال خوشحال خان خټک د پښتو ژبې او ادب بنسټګر وباله او ویل:
خوشحال خټک د پښتو ادب په تاریخ کې د یو بنسټګر مقام لري. هر هغه څوک چې پښتو لیکي یا پښتو لولي خوشحال ته به خامخا مراجعه کوي. لکه چې سایکولوژي به د فروید نه نسوي ور باندې پوهېدی، هم دا رقم په پښتو او پښتونولي به له خوشحاله نسوي پوهېدی.
ښاغلی غنی وویل خوشحال خان خټک د خپل هنر او مبارزې له لارې خپلې ټولنې ته دومره څه ورکړي چې زر کاله وروسته به هم دین منزل کېږي او نوم به یې ژوندی وي. د نابغه خوشحال سر روزنه نړیوال څېړنیز سیمینار د کابل پونتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په ګډ زیار او قربتوب جوړ شوی و چې پکې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو، شاعرانو او څېړونکو ګډون کړی و. د دغه علمي سیمینار په ترڅ کې په علومو اکاډمۍ، کابل پونتون او ارګ کې پر غونډو سربیره کندهار ته یو علمي سفر هم شامل و چې هلته هم د پښتو ژبې د دوو نوموتو لیکوالو او شاعرانو درویش دورانی او طاهر سرپریدي د ادبي هڅو د درناوي په ویاړ نمانځغونډه هم جوړه شوه. د دغه علمي سیمینار لپاره له لسو ټوکو زیات کتابونه چې د پاڼو شمیر 9000 ته رسي هم چاپ شوي و چې د سیمینار په ګډونوالو وویشل شول. همدارنګه د دغه غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د خوشحال خان خټک په نوم د یو پوهنتون د نومولو، د نابغه خوشحال په نوم د یو میډال د جوړولو، د نړۍ نورو ژبو ته د خوشحال خان خټک د اثارو د ژباړلو، د غوره ادبي اثارو لپاره د خوشحال په نوم د جایزې د ټاکلو غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لخوا ومنل شول. په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه دا هم وغوښتل شول چې له یونسکو نړیوال سازمان نه غوښتنه وکړي چې د خوشحال خان خټک د قلمي دیوان نسخه چې د ده په خپل لاس لیکل شوی د یونسکو په غوره فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. یادو مراسمو ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا د داشان سیمینارونو او غونډو جوړېدل د پښتو ادب د ودې او غوړېدا تر څنګ د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یو غوره لار وباله.
الله دې لوی افغانستان ودان او سوکاله لري چې د وطن خلق پر راټول وي او زمونږ زړونه پر راټول وي. د کابل پوهنتون په تالار کې د نابغه خوشحال د سیمینار د پرانستې په دستوره کې د میلمنو او قربانو د خبرو نه دا څرګنده شوله چې خوشحال د افغان وطن د اسمان داسې زلند انور دی چې زمونږ د سیمې په هر غره سیر وهي.
خوشحال خان خټک چې د خپل ځانګړي فکری نبوغ پر بنسټ د خپل قوم او ژبې لپاره د تورې او قلم په وسیله نه هېرېدونکي خدمتونه کړي، په 2022 لمریز کال د خیبر پښتونخوا په کوړی خټک سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دغه نومیالی شاعر، لیکوال او سیاستوال د 80 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې، خو خپل سلګونه علمي او ادبي آثار خلکو ته په میراث پرېښودل. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله.